لوبو لميدانا. هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه مې ومني. بختيار ساحل مو د لوبل میدان او نيزا سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دیونه په سپورتي خبرونه کې به واوري، کرکټ بورډ د روانې میاشتې په نیمایي کې د شلوريزو سیالیو نوې لیگ پیلوي. کرکټ بورډ ویلي د ځینو پخوانیو لوبغاړو پر ځای ځوانو لوبغاړو ته مرکزی قراردادونه ورکړي دي. کریستیانو رونالډو روانه ونی دوه ځل د ګول وهلو هټریک کړی دی. پای پی لیگ کې یو ځوان توپاچون کې تر ټولو چټکه توپاچونه کړې ده. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي باز محمد مبارز درې کاله وروسته سیالي وګټله. د خبرونې په دویمې نیمایي کې ځانګړې مرکې لرو. دا مرکې مو د کرکټ بورډ له لوري په نوي پیلېدونکي شلوریزه لیگ باندې دي. د مرکې میلمانه مو د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤول نظیم جار عبدالرحیمزی او د غوراوي کمیټې غړی میر مبارز اصغری دي. د خبرونې پیل لدې کوو چې افغان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي دي له پنځو لوبغاړو مرکزی قراردادونه اخیستي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې یاد لوبغاړو ونه کړی شول چې د قراردادونو کرایټیریا پوره کړي، نو ځکه یې قراردادونه له لاسه ورکړل. په د یاد لوبغاړو په ځای بیا څلورو نویو ځوانانو ته چې تازه یې په ملي لوبډله کې د لوبېدو چانس هم ترلاسه کړی و قراردادونه ورکړي دي. بشپړ تفصیل له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یو خبر په خپرولو سره ویلي دي چې د ځینو یو پخوانیو لوبغاړو پر ځای نوي ځوانانو ته مرکزی قراردادونه ورکړي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړی ویلي دي تر دې وروسته به پخوانی چټک توپچونکی دولت زدران، شاپور زدران، آفتاب عالم او توپ وهونکو شهزاد محمدی او سمیع الله شینواري مرکزی قراردادونه ونه لري. د یادو لوبغاړو پر ځای بیا سیدی قتل، بهیر شاه، محبوب عبدالمالک او ضیا اکبر ته قراردادونه ورکړل شوي دي. کرکټ بورډ لوبغاړو ته د قرارداد ورکولو په تړاو لیکلي، د افغانستان کرکټ بورډ د اصول او پالیسۍ له مخې د لوبغاړو لوري د مرکزي قرارداد ترلاسه کول او یا هم له لاسه ورکول د شپږ میاشتني راپور او د دوی د کارګردګۍ له مخې کیږي. چې پورته نوملړ د 2023 میلادي کال د جولای تر ډسمبر میاشتې پورې دی چې په تړاو یې لوبغاړو یاد قرارداد ترلاسه کړی او یا هم یې له لاسه ورکړی دی. د ویلو دا لومړی ځل دی چې افغان کرکټ بورډ اداره د یو شمېر لوبغاړو د قرارداد د نوي کولو او ختمولو خبر ورکوي. په داسې حال کې چې نو نور هیوادونو د کرکټ بورډ ادارې د خپل لوبغاړو مرکزی قراردادونه په پوره جزئیاتو سره خبروي او دا پکې واضحوي چې کوم لوبغاړی د کومې کټګورۍ قرارداد لري او کلنۍ امتیازي څومره دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په یو بل خبر کې روان کال د یو نوي شلوریز لیگ د ترسره کولو خبر ورکړی دی. دا لیگ به د قشتپی کانال په نوم د اپریل میاشتې په نیمایي کې پیل شي. په دې لیگ کې د سپینغر، مسینک، بند امیر، امو او بوست په نومونو پنځه لوبډلې برخه لري او په کندهار ولایت کې به ترسره شي. د دې لیگ په اعلان شوي لوبډله کې د ملي الف نولس کلنو او کورني کرکټ اکثره مخکښ لوبغاړي ګډون لري. د یادو سیالیو په تړاو د کورني کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی ویلي دي
کوشتپی نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ دغه سیالی چې له خیر سره په 14 اپریل پیل کیږي او تر 20 اپریل پورې بجریان لري، البته په کندهار ولایت کې تر سره کیږي. دغه سیالی یو موخه دا و چې ډیری خلکو د فکر کاوه چې ګوا کې د کورنی کرکټ او د ملي لوبډلې ترمنځ یو گیپ شته دا یو تشه ده، نو د هغې تشې د راکمول لپاره دغه سیالی یو موخه دا ده چې چون ملي لوبغاړي له کورنی کرکټ لوبغاړو سره یو ځای لوبیږي. بل دا ده چې موږ په مخکې نړیوال جام لرو د شلوریزو سیالیو، نو په کار وه چې داسې یو ټورنمنټ سوی و.
دغه راز د لوبډلو د انتخاب په تړاو بیا د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل داسې ویلي:
کشتپا نېشنل ټي ټوینټي دغه کپ چې دا لاله اول ځل افغانستان کرکټ بورډ په لاره اچولی ده، او دې کې به انشاءالله زموږ کوم ځوانان تمکي لوبغاړي دي دا به د نېشنل ټیم لوبغاړي سي دي کوم چې موږ نه پاتې دي ورلډ کپ نه. زموږ تاسو ته معلوم دي چې اته لوبغاړي پی آئی پی ایل کی مصروف دی اور دا نور سے کم زمنگا لوگواڑی پاتے دی دی ورلڈ کپ اسکواڈ ٹی ٹوینٹی دا ٹول لوگواڑی بھی دی کی دی اور وہ دی کی زمنگا سرا دس زوانان دی ٹیلنٹ ہنٹ نمنگا راخص دی 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 انڈر 19 جام جہانی نے کم لوگواڑی راغلی دی اور پرفارمنس اکڑے غم منگا بدی ٹورنامنٹ کے چولی دی دی کو گٹا بدائی سی دا زوانان سی دی اگر دی نیشنل ٹیم لوگواڑی سی منگا سرا دی دل تب دی ٹورنامنٹ کی دی ہو دے تجربوں نہ گٹا واخلی اور کم پریشر سی دائی پدې باندې کېږي په نړیوالو میدانونو، نو ان شاء الله هغه به ډیره زیاته ګټه واخلي.
د دې لیگ لپاره د مسانک لوبډلې کپتانی ابراهیم زدران ته سپارل شوې ده. په لوبډلې کې شامل لوبغاړي افسر زازه، محبوب تسکین، احسان الله جنت، نوید عبید، رحیم منګل، شاهد الله کمال، رحمان الله زدران، برکت الله ابراهیم زه، ایمل شاهین، فرمان الله صافی، جمعه گل، حقمل اوریا، ضیاء الرحمن اکبر، خلیل گربز، دولت زدران، نوید زدران، نسیم منګل او ضیاء الرحمن شریفی دي. دغه راز د افغانستان د ټیسټ او ورځنیو سیالیو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا د بند امیر لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په لوبډله کې نور لوبغاړي اکرام علي خیل، خالد احمد زئی، ریاض حسن، صدیق اتل، محمد هارون، بهار علي شینواره، آصف موسازه، نثار وحدت، اسلام زازه، کریم جنت، شمس الرحمن، امیر حمزه، عرب گل مومن، علامه احمد، بلال سمی، وفادار مومن، نجات مسعود او خلیل احمد دی. د بوست لوبډلې لوبډل مشر نجیب الله زدران دی. د لوبډلې لوبغاړي نومان شاه، مسعود ګربز، حضرت الله زازی، عمران میر، رحمت شاه زرمتی، ناصر جمال، علی احمد ناصر، بلال احمد ترین، عبدالله ترخیل، ننګیالی خروټی، محمد عبدالله لوګری، عبدالباقی پوپل، بابر خان، یمین احمد زی، سعید شیرزاد، لال باز، فریدون داودزی، محب زرمتی، بشیر احمد دی. د امو لوبډلې کپتانی گلبدین نائب تسپارل شوې ده. په لوبډلې کې بیا محمد اساق رحیمی، عبدالحدی، عبدالمالک، محمد اکرم، جاوید احمد زی، درویش رسولی، اعجاز مهری، حیات ناصری، اعجاز احمد زی، الانور ناصری، شرف الدین اشرف، ظاهر پکتین، اظهار الحق نوید، عبدالرحمن، سلیم صافی، کامل کاکړ، محمد گل او مجیب زدران دی. دغه راز د سپینغر لوبډلې کپتانی سمیع الله شینواره کوي. د لوبډلې نور غړي محمد شهزاد محمدی، جلات موسازه، زبید اکبری، شبیر نوری، وفی الله ترخیل، ارشاد صافی، شوکت زمان، بهیر شاه محبوب، صدیق الله پاچا، یوسف شاه، طاهر عادل، عصمت عالم، قیس احمد، ناصر خان، فرید احمد ملک، ابراهیم عبدالرحیمزی، افتاب عالم، یما عرب او یوسف زازی دی. د قشتپې لیگ یو شمیر لوبډل مشرانو او ځینو مرستیالو لوبډل مشرانو د قشتپې کانال ته سفر هم کړی دی او هلته رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي.
کرکټ په افغانستان کې د افغانستان ولسته د خوشحالي او ذریعہ ده، نو دغه د قشتپې کانال جام هم د افغانستان د ولسته لپاره د خوشحالي یو ښه موقع ده. او په عین حال کې دغه لوبې د ځوان لوبغاړو لپاره کوم چې په دې ټورنمنټ کې برخه اخلي دو لپاره یو ښه موقع ده، چې د سینیئر لوبغاړو یا هغه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره د ډیر وخت نه لوبې کوي د هغو سره ډریسنګ روم شیر کړي او د هغو نه خپله تجربې لاسته راوړي تر څو د همدغه پلیټفارم نه دغه ځوانان ملی ټیم نسکلنو او الف لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د قشتپې منی کانال لومړی ټی ټوینټی ټورنمنټ ده، نو کرکټ تل زمونږ ولسونه یو موټی ساتلی دي او زمونږ حسم همدا ده چې خپل هیوادوالو ته خوشحالي ور به برخه کړو. او د قشتپې منی کانال کوم ټورنمنټ چې ده دا مونږ لپاره دا یو ښه فرصت ده چې د نړیوال جام ټی ټوینټی ټورنمنټ لپاره لاخ چمتو سو.
تاسو موږ سره په دغه سیالیو په سفر کې چې د قشتپې په نوم نومول شوی او ګډون وکړی او دغه سیالي راشي او د نږدې څخه وګوري خپل ترې واخلي.
ډېر هم د خوشحالۍ ځای دی چې څنګه تاسو خبرې د قشتپې کانال شل ورځې جام په را روان دی. انشاءالله په کندهار کې د شپاړسم نه تر ویشتم اپریل پورې نو ټول نه لګیږي چې راشي د نږدې نه خوند واخلي. او مهم ځات مهم د دا د کرکټ وډ یو ډیر غټ اقدام دی چې د ټورنمنټ په لاره چولې ده، نو ډیر زیات مننه.
قشتپې ملي شل ورځې ټورنمنټ کوم چې کندهار کې کیږي لشپاړسم نه تر ویشتم تاریخه پورې، مننه له کرکټ بورډ نه چې دغه ټورنمنټ او ملي نوم یې ورک. نو کرکټ بورډ نه مننه کوو، دا د افغانستان او د پرمختګ یو لوی زیری ده.
د ورته چې یاد لیک به د اپریل په 14 نیټه پیل او همدې میاشتې په 20 نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتئ.
د ننګرهار ولایت د نجیب الله تریکی د کرکټ په لوبغالي کې د افغان کرکټ بورډ ادارې د ظرفیت لوړونې څانګې له لوري له تیرو دوه اونیو راهیسې د ملي الف نولس کلنو او کورني کرکټ لوبغاړو ترمنځ د لا غوره چمتووالي کمپ پیل شوی دی. دغه کمپ د کورني کرکټ روزونکو تر څارنې لاندې روان دی چې د کرکټ بورډ په وینا په جریان کې به یې تر ډیره د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو، فټنس او نورو برخو کار وشي. د یاد کم روزونکي رئیس احمد زین او روزمنګل او قیام الدین کاکړ په دې
داخلی لوبی ملی لوب ڈالا کی لوبی کی اگوئی تا زیور کر شو دے چی پگا مسلک باندھے تخنیک باندھے پورا کار اوشی کا بلارانی بلاران سرا کار کئی او کا بیٹسمین کوچنگ سرا کار کئی ترسو دوی کم کمزورتیا ہوئی دی اگر رفشی او روان د اختر نه بعد کوم داخلي لوب روان دي یا الف لوب ډله چرته زی یا ایمرجنګ لوب ډله چرته روانه ده یا ملي ټیم چرته لوبغاړي پکاريږي نو امکان دی ولر شي د لوبغاړو نه
نو دغه لوبغاړو کې د لوبغاړو چې هغه تر 15 یا 14 پورې هغه دی یو ټیسټ نه سوی کولای کوم چې هغه د کرکټ هغه تر ټولو نه مهم ریکوایرمنت ده. نو د سپ کې موږ خبر شو چې ډیر د لوبغاړو چې هغه تر 19 پورې ورسو 19 نه مور وړول ډیر د کسانو چې هغه 15 کول اتل استه ورسو نو تر ټولو مهم خبره ده د چې دوی هغه د فټنس لحاظ برابر چې تر څو پورې چې څوک فټ نه وي هغه نه لوبغاړي نشي جوړېدل هغه بلکې د ژوند بهر یو برخه کې به خپر مختګ نشي کولای. نو د فټنس نه حاصل نو نور هغه تخنیکی اړخ نه هم ماشاله د لوګوارو ته چې موږ ګورو ډیر پر مختګ کړي دا ډیر کسي وي دي. نو د موږ د کرکټ اندی ته کو ګورو ډیر خوانه سړی ته خوشاله شي چې دغه ځوانان ویني چې ان شاء الله کې د موږ د کرکټ لړۍ هم دغه روانه نو اند ډیر روخره د بده لوګوارو کې ډیر د لوګوارو چې ما مخ کې لیدل اوس چې ګورم نو ډیر 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 توپیر پکې راغلی دا هغه دی هغه دی د کرکټ دی خیرته د لحاظ نه یو هغه فزیکی لحاظ نه او دوی هغه نن سبا هغه ماډرن کرکټ کې چې څومره ویښارتیا په کاري څومره چالاکي په کاري هغه ټول دغه لوبغاړو کې ستاسو
واقعیا هم لوبغاړي دلته ډېر فټنس کوي او پر فټنس باندې کار کوي او یو یوازینی شی هم فټنس دی کوي. لوبغاړي فټ وي نو هغه به هر شکه هر لوبه کولای شي هر میدان کې بزلې دلای شي. نو فټنس واحد شی دی چې دلته پر دې فټنس باندې ډېر خواري کوي او خواري کوي په دې فرض روزه کې ټرینر سره خواري او زیار باسي. نو واقعیا هم د دې به یو شنه نتیجه لاسته راوړي.
دغه راز په کم کې ګډون کوونکي لوبغاړي عصمت عالم، عمران میر بیا دا سی وای
فوکس ټول شانو دا بیٹنگ دا بولنگ دا تقریبا 2010 افیشل کوچز دی مونږ سره نوروز جی رئیس جی مونږ سره نور لاس 2000 فیلډینګ دا فټنس دا اوس مونږ فټنس وک فیلډینګ او جیم دا روان یو
تا صدق فوای دې ډیر زتا سختیونه کې نو کیږي نه سخت غواړي او دې زیات خون کوي جو بوند خوشاله په دې روزه کې مونږ ته دې سیاو کیم په لاره واچو نن ورځ مونږ ګون کې ټریننګ وکاو فیلډینګ هم وکاو او سم جیم دا ماشاالله
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د هندستان غوره لیگ یا آی پی ایل په لیگ کې یو داسې توپ اچون کې پیدا شوی دی چې د توپ اچونې سرعت تر 150 کیلومتر فی ساعت دی. یاد لوبغاړی ماینګ یادو نومیږي او د لکنو سپر جاینټس په لوبډله کې لوبه کوي. یویش کلن یادو د هند په پلازمینه ډیلی کې زیږیدلی دی او لا د کرکټ اوږده مخینه هم نه لري. هغه یوازې دوه لیست ای سیالۍ کړې وې چې د لکنو لوبډله لوري په 2022 زیږدیز کال کې وپیرل شو. هغه د آی پی ایل په تیر کال کې ځکه ونه لوبېده چې ټپي شوی و او بیا له ټورنمنټ بهر شو. هغه چې کله ورغید بیا د هندوستان د دیودار ټراپۍ په 500 سیالیو کې د نارت زون په لوبډله کې واخیست شو او په یاد لیک کې د خېتو پاچونې لامل یو ور بیا د آی پی ایل ونرانو پام ځان ته راوړاوه. نو موړې سکل یو ور بیا لکنو لوبډلې لزان سره وساته او دا ځلې په دې پړاو کې لومړی سیالي د پنجاب کینګز لوبډلې پر وړاندې وکړه چې په یاد لوبه کې د خپل چټکې توپا چونې پر مټ درې لوبغاړي وسوځول وو ویش منډې ورکړي او پنجاب ته ماتې ورکړه. ماینګ یادوف د پنجاب پر وړاندې سیالۍ کې په 155.8 کیلومتر پر ساعت توپا چونه وکړه. هغه د اپریل په 2 نیټه د رویل چیلنجر بنګلور پر وړاندې لا ښه لوبه وکړه. هغه چې بیا هم د 14 منډو په بدل کې درې لوبغاړي وسوځول دا ځلې د یو توپ سرعت 156.5 ته رسیده. د کرکټ څارونکو د یاد توپا چونکو مهمه ځانګړنه ګړنه دا بولی چې هغه په پرله پسې توګه 150 کیلومتر فی ساعت توپا چونه کوي. خاغلی یادو ته دې تر څنګ چې د آی پی ایل پر روان سیزن کې د چټکې توپا چونې ریکارډ په خپل نوم ثبت کړی. دا ریکارډ یې هم جوړ کړی چې په خپل لومړنیو دوه سیالیو کې د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. د آی پی ایل لیگ په تړاو بل خبر دا دی چې هرې لوبډلې تر دې دمه خپلې درې سیالې بشپړې کړې دي او یوازې بنګلور څلور لوبې کړې دي. تر دې دمه د نمرو په جدول کې د راجستان رایلز لوبډله تر نورو مخکښه ده او خپلې درې سره سیالې ګټلې دي. په دې جدول کې کلکته په دویم مقام کې ده چې دوه سیالې ګټلې دي. د چنای، لکنو او ګجرات لوبډلو هم دوه سیالې ګټلې دي او په بل پسې په ترتیب سره په دریم، څلورم او پنځم مقام کې قرار لري. د ممبئی انډیانز لوبډلې بیا خپلې درې وړه سیالې بایللې دي او د ګروپ په اخره کې قرار لري. د بنګلور لوبډله چې درې سیالې بایللې دي په نهم او د پنجاب لوبډله په اتم مقام کې ځای لري. په دې لیګ کې د اتو افغان لوبغاړو له ډلې تر دې دمه راشد خان، نور احمد، نوید الحق او عظمت الله عمرزي لوبه کړې ده. راشد خان په درې سیالیو کې درې، نور احمد په یوه سیالۍ کې یوه، عظمت الله عمرزي په درې سیالیو کې درې او نوید الحق بیا په درې سیالیو کې څلور وکټې ترلاسه کړې دي. عظمت الله عمرزي بیا په درې سیالیو کې تر دېرش زیاتې منډې هم جوړې کړې دي. محمد نبی، فضل حق فاروقي او رحمان الله ګربز بیا د لوبېدو چانس نه دی ترلاسه کړی او د مجیب رحمان پر ځای اخیستل شوی علامه محمد غزرفر هم لا سیالی نه ده کړې.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
او اوس له کرکټ ورخوا، د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي باز محمد مبارز ته درې کلن ځنډ وروسته له خپل فرانسوي سیال سره سیالي ترسره کړه چې وی ګټله. یاد سیالي چې د مارچ په یو دیرشمه نیټه په تایلنډ هیواد کې ترسره شوه، ښاغلي مبارز وکړه شول چې خپل فرانسوي سیال جوهان وان ډي ته ماتې ورکړي. تر یادې براو وروسته دا په آزادو مبارزو کې د باز محمد مبارز دولسمه بریا وه. اوس د فوټبال نړۍ یو خبر، د سعودي عربستان په پرو لیگ کې د النصر لوبډلې په ګټه لوبېدونکي د فوټبال مخکښ لوبغاړي کریستیانو رونالډو روانه ونې دوه ځل په دوو لوبو کې درې ګولونه ووهلي دي. النصر لوبډلې د مارچ په دیرشمه نیټه د التائی فوټبال کلب پر وړاندې سیالي وکړه چې 15-1 په مقابل کې وګټله. ښاغلي رونالډو د یادې لوبې په دویمې نیمایي کې پرله پسې درې ګولونه ووهله او سیالي یې وګټله. د غراز د روانې اپریل میاشتې په دویمه نیټه النصر کلب د ابها کلب پر وړاندې سیالي ترسره کړه چې 8-0 پر وړاندې یې ماتې ورکړه. کریستیانو رونالډو د دې سیالۍ په اوله نیمایي کې پرله پسې درې ګولونه ووهل. دا په روانه اونۍ کې دویم ځل دی چې کریستیانو رونالډو په دوو پرله پسې سیالیو کې د ګولونو د وهلو هیټریک کوي. د ویلو ده چې النصر لوبډله اوس مهال د سعودي عربستان په پرو لیګ کې تر الهلال وروسته په دویم مقام کې ځای لري. اوس د خبرونې په دویم نیمایي کې یو، په دې برخه کې ځانګړي مرکې لرو. لکه په پیل کې مو چې یادونه کړې ده، دا اونۍ مو د کرکټ بورډ له لوري د نوي پیلېدونکو شل اوریز لیګ په تړاو مرکه کړې ده. د مرکې میلمانه مو د کورنۍ کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیم زی او د کورنۍ کرکټ د غوراوي کمیټې مسؤل میر مبارز ازغری ده. نور په مرکه کې واوري.
جار صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، لومړی پوښتنه له تاسو کوم، د قشتپې کانال یا ملي شل اوریز لیګ لومړی پړاو کله او چیرته پیلېږي؟ او دا هم راته ووایي چې څومره وخت په دوام وکړي.
د قشتپې نېشنل ټي 20 کپ چې دا خدای کول 14 اپریل شروع کیږي او په 20 اپریل به خلاصیږي. له خیر سره آخري فاینل به 20 اپریل او دا ټول په کندهار کې کیږي.
ازغری صاحب، تاسو راته دا وایي چې دا راته ویلی شي چې د غوراوي کمیټې د دې لیگ لوبډلې د کوم اصولو پر بنسټ ټاکلې دي؟
د لوبغاړو انتخاب په 15 اساس شوی دی، چې اول سنټر کانټراکټ یا ملي لوبغاړو پلیران دي، پکې همداسې داخلي قراردادي لوبغاړو، ایچ پی سی هغه لوبغاړو چې په دمسټک کې کارکردګي کړې وه، ایچ پی سی ته انتخاب شوی. همداسې د 19 کالنو بعضې هغه لوبغاړي چې مونږ پوهیږو چې هغوی سپیشلیسټ ټی 20 ده، یا کوی شي چې دا د افغانستان آینده ښه استازیتوب وکړي، ښه نمایندګي وکړي، او همداسې د ګریډ 1 یا د اوله درجه لوبغاړي هغه پکې مونږ انتخاب کړی ده په دې 15 اساس.
جار صاحب، په دې لیک کې څومره لوبډلې برخه لري؟ هر لوبډلې څو سیالۍ کوي او د لیک عمومي موخه څه ده؟
په دې لیک کې 15 لوبډلې دي. ځینو 15 لوبډلې ګډون لري چې عبارت دي له بند امیر، سپینغر، میسانک، امو او پوسټ لوبډلو نه. او هر یو لوبډله به مخکې دی چې پایلوبې ته لاره پیدا کړي، اته لوبې به کوي، یو له بل سره دوه ځلې لوبې کوي. او د لیگ عمومي موخه دا ده چې د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام لپاره کوم روزنیز کیمپ چې په لاره چول کیږي، د مغولو لپاره چمتووالی.
اصغری صاحب په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو لوبغاړو په نه انتخاب خلکو غبرګونونه ښوولي وو. شفیق الله غفاري او طارق ستانکزی ښه مثالونه دي. ویلی شئ چې یاد لوبغاړو
تولی چانس نه دی ورکړل شوی؟ ګورې دی غفاری او د طارق ستانکزی موضوع البته کرکټ بورډ یا غوروي کمیټه هیڅ لوبغاړ سره سم مشکل نه لري او د سلیکشن کمیټه دروازه ټول لوبغاړ ته خلاص ده. همیشه دوی راځي خپل شکایت درج کوي، کچا شکایت منطقي ان شاء الله موږ ورته جواب هم ورکو، کدا چا حق تلف شي هغه ته حق ورکو، کدا چا حق نه کیږي هغه ته بقناد ورکو. نو فلهازه سکال په گریډ 1 لوبو کې شفیق الله غفاری د کابل ټیم کپتان او همداسې طارق ستانکزی د ننګرهار ټیم لوبغاړی وو. نو دوی هغه پرفارمنسونه کو چې دی 15 معیار چې ما مخکې یادونه وکړو دی 15 معیار پوره کی. نو البته که چیرته موږ دغه په الکان ته چانس ورکو نو دی بدل یا به موږ قراردادي لوبغاړی ټیم نه ډراپ کوو یا غا پرفارمر استکاو. نو هغه سره بیا ظلم ده. سکال دوی پرفارمنس خنو نه، تیر کال دوی فټنس فیل کو، نو د دې وجه دوی لوغار کې نه انتخاب شوی ده.
جار سره د دې لیک تر اعلان وړاندې ویل کېدل چې کرکټ بورډ شپږیزه کوي او دا ځلې له اونرانو پرته کوي، خو بیا مو په اعلامیه کې راغلل چې د ځینو ستونزو پر اساس شپږیزه وځنډېده. ولې شپږیزه ته ستونزې پیدا کیږي؟ د دې پر ځای چې نوې لیګونه رامنځته شي ولې شپږیزه نه پیاوړې کیږي؟
د شپږیزې لیک په اړه باید وایي ما چې شپږیزه خو دې وخت کې نه ده پلان شوې. شپږیزه خو لاول نه مغه وروسته وخت کې پلان شوې وه، خو دا قشتېپې نېشنل ټي 20 کپ چې دا په دې خاطر باندې موږ را مخکې کړ تر څو موږ کولای شو نړیوال جام ته چې کوم روزنیز کیم ده او نړیوال جام لپاره په خپله ښه چمتووالی اوسي، کوم لوبغاړي چې هلته په کور دننه دي د ملي ټیم ټول لوبغاړي په ګډون کې تر څو ښه چمتووالی اوسي.
اصغری صاحب دا هم راته ووایه که په دې لیګ کې کوم لوبغاړی ښه پرفارمنس وکړي هغه به راتلونکي شل ورځ نړیوال جام ته غوره شي.
بل یقینا دې کې شک نشته چې کوم داخلي لوبه کیږي، خصوصا د شل ورځ نړیوال جام را روان ده. په دې کې موږ د ټیم ضرورت ته ګورو که کوم شی ضرورت دی ټیم او هغه پرفارمنس وکړي او ان شاء الله موږ هغه ته حدمن، ځکه هر داخلي لوبه چې کیږي تر شا هدف هم دا وي چې موږ لوبغاړي ملي ټیم ته یا نولس کالونو ټیم ته یا الف لوبډله ته ورکړو. خوشبختانه په 15 د دې میاشت زمونږ ای ټیم هم تور لري سریلانکا سره میچونه دی چې هلته 15 ورځنۍ لوبه کوي، یو فور ډے لوبه کوي یا څلور ورځنۍ لوبه کوي. نو دې دپاره موږ کوشش کوو چې په نیشنل ټی 20 کې یا په نړیوال جام کې په دې شل ورځ قشتپې شل ورځ لوبه کې چې چا ښه پرفارمنس کوي البته موږ دغه د ټیم د ریکوایرمنټ په اساس باندې دغه لک سلیکټ کو په ټیم کې که چیرته ضرورت دی. او بل خبره دغه ریجنل ټی 20 چې نیشنل ټیم لوبغاړي په کنټرول شتون لري، دا چې کوم کسان پرفارمنس کوي نو یو ښه فلټریشن موږ په شپږیزه کې هم کوي شو چې د دې نه په شپږیزه کې هم لوبغاړي انتخاب کړو.
جار صاحب وروستۍ پوښتنه له تاسو دا کوم چې د شپږیزې لیګ په تړاو ویلی شئ چې دا لیګ به سږ کال په اګست کې ترسره شي؟
د شپږیزې لیګ لپاره د اګست میاشت ټاکل شوې ده که خدای کول، او په هماغه میاشت کې به کیږي. البته که چیرته د ملي لوبډلې سفرونه مخکې وروسته نه سي نو ان شاء الله په اګست کې به کیږي.
اصغری صاحب تاسو نو وروستۍ پوښتنه دا ده چې که تاسو له دې لیګ دا موخه لرله چې د شل ورځو سیالیو لپاره غوره لوبغاړي پیدا کړئ، نو ولې مو ورته نوي ځوانان د لوبډل مشرانو په توګه نه ټاکل؟ حشمت الله شهیدي ته په شل ورځو سیالیو کې چانس نه ورکوئ، سمیع الله شینواره له تیرو څو کلونو راهیسې په هیڅ لوبډله کې نشته، دغسې ګلبدین نایب او نجیب زدران هم
ګوري کې هر هیواد وګوري نو په هغه کې هغه سینیئر لوبغاړي ټول په دومیسټک لوبیږي. نو خو د دوی دا مطلب نه ده چې دا ټول نیشنل ټیم ته بیا راځي بیرته. هغه ځوان لوبغاړي نه وایم لکه ابراهیم زادران دی کپتان دی د ټیم باید وي، ګلبدین سینیئر پلیئر ده کپتنسي کړې ده د افغانستان په سطح، همچنان اشمت کرن کپتان ده د وایډ بال زمونږ او د سور بال البته د ون ډے او د ټیسټ کپتان ده. نو نن سبا کرکټ دی تیز ده، موډرن ده، هر لوبغاړی باید کوشش وکړي که خپل سټرایک ریټ ښه ساتي. که هغه ون ډے کې لوبه کوي نو باید خپل سټرایک ریټ ښه وساتي. نو دې دپاره دغه لوبغاړی ټول په ټیمونو کې شامل دی ځکه وایډ بال کرکټ دی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دی ونی لپاره زموږ اونیز سپورتي خبرونه هم دلته پات اورسیده. لا ملتیامو مننه کوم.
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
مورے میرا دا ہمیشہ جڑوی نا اللہ دی خیر بیائے ستر گسری دی مورے میرا دا ہمیشہ جڑوی نا اللہ دی خیر کسدا ارمان درمان دے ہائے خلگو نا چار نا چار دا ارمان درمان دے بیائے استر گسری دی غریب خدا بھی قسمی جڑوی نا اللہ دی خیر کری پیائے ستر گسری دی مورے میرا دا ہمیشہ جڑوی نا اللہ دی خیر کی جان مین کشتا دی تو متنا پروا مینشت بیائے ستر گسری دی صبر صابر دا پورا کیجی ارمان اللہ دی خیر کی بیائے ستر گسری دی مورے میرا دا ہمیشہ جڑوی نا اللہ دی خیر کی دزڑ درد نا مینا سرور دے ہاں خلق می اور فریاد نا مینا سرور دے جائے ستر گسری دی دتموشکو می په مخز سیلا بناو الله دې خیر کړی جای سترګې سری دی مورې مېرا دا همیشه جنوینا الله دې خیر کړی بیا سترګې سری دی مورې مېرا دا همیشه جنوینا الله دې خیر کړی بیا سترګې سری دی مورې مېرا دا همیشه جنوینا وای الله دې خیر کړی
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی له تودو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره لبلې زاویې د شننی او ومه ورځ کوربای. نن خبرې کې چې ننګرهار کې محصلینو ډرون الوتکه جوړه کړې ده، خو د همدی پونتونی وسرچنه وایي چې دا الوتکه له هندي پروژې کاپی شوې ده. پاکستان کې بیا له هغه زړور غلو هم خبرې کې چې له نظامی ځواکونو یې ټانک تختولې ده. د تصفیه کمیسون په کارونو د طالبانو لنیوکو هم خبرېږي او لدی هم خبرېږي چې د افغانستان د جمهوریت نظام د اداراتو او اکاونټونو د پاکستانی شمیرو لخوا څنګه خرڅلاو ته وړاندې شوی. خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي مسایلو د سره ټکی. پاکستان او ټي ټي پی ته د طالبانو مشورې. د طالبانو د داخله وزارت مرستیال وایي جګړه نظامونه ړنګوي، پاکستان کې د سولې ایز حل راشي. پاکستان وایي مشورې مرا کوي، ټي ټي پی وځپي.
حمایت چې د پاکستان فوجانو دی او نه کړی دی، نو دا هغې د پاره دیته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې لپاره ګټه ورورسوي او د هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار وی، نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي.
ګوندونو ته د طالبانو د عدلي وزیر خبرداري وایي د ګوند اخیستل نوم افغانستان کې جرم دی. ګوندونه وایي دا دیکتاتوري ده. طالبان خپل څو ګوندونه دي.
احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تاسو دا یو جرم ده.
تاسو کوم رسمیت لري چې تاسو وایي چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي؟ هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه.
له ښوونځي وروسته د نجونو د کورسونو تړل طالبانی دلیل نه وایي، خو کابل کې کورسونه وایي نجونو ته له تدریس منع شوي دي. فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبان اخر څه غواړي ثابت کړي.
سوچ لیکانو ماته لیک مونږ خپل هیله ل لا څور کړی دی. مونږ په رواني تکلیفونو اخته سوي یو. مونږه مکتبونه درسونه په خوب کې وینو. مونږه دا وینو چې مونږ خوانځي فرانسل سوي دی. خوانځي ته زو یوی راتویل چې زه خوانځي ته زم، هر وخت هر شپه زه خوب وینم خوانځي ته زم، خو ما حاکم نظام باندې کوي او زه په جړه کور ته راځم او ډیر نا امید یم.
نو غواړی ټولنه ته یو افغان امور داس یو بچی وړاندې کی چې هغه د علم په زینت یا پرانا باندې منور وی افغانستان راپورته کی. دو غواړي چې ټول عمر دا ولس په تیارو کې او په بیسوادۍ کې اوساتي او دوی خپل بقا د افغانستان د ولسونو په بیسوادۍ کې ویني.
او په کابل کې د قران کریم د تاریخي نسخو نندارتون دی. پنځه ورځنی نندارتون کې د حضرت عثمان له خلافت رانیولې تر ننه افغانستان کې ساتل شوی قرآنی نسخې ننداری ته یې خېدی. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت مرستيال محمد نبی عمری هغه مشورو د اسلام آباد او افغانانو پراخ خبرګونونه پاره ویل چې د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ته په خپل منځ کې د جوړېدو مشوره ورکړي. خغلی عمری ویلی د جګړې تجربه دوی لیدلې ده چې نظامونه تبا کوي، نو ځکه ټي ټي پي باید له خپل نظام سره خپل ستونزې د خبرو له لارې هوار کړي. محمد نبی عمری دا خبرې په خوست کې یوې غونډې ته کړي او ټینګار یې کړی ده چې ټي ټي پي ولسی ملاتړ نه لري او کومې ډلې سره چې د خلکو ملاتړ نه وي که سل کاله هم وجنګېږي نظام نشي پرځولی. خو د محمد نبی عمری دغه څرګندونو د افغان فعالانو نیوکه لدی عمل لپاره ویلي چې د دوی په وینا که طالبان د جګړې له امله د نظامونو د نړېدو په تاوان دومره پوهېدل، نو ولې افغانستان کې له نظام سره کلونه خونړۍ جګړې وکړي او خلک یې واک ته د رسېدو لپاره دواړو غاړو ته ووژل؟
یو شاعر وایي چې اصلي څیره د چا ښیي هر چا ته، اقتدار ده اقتدار ده اقتدار. له بده مرغه طالبانو په تیرو دوه لسیزو کې د قدرت د لاسته راوړلو لپاره او همدارنګه د نورو او بلخاصه د ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د منافعو په خاطر وجنګېدل، او د دېو د دغه جنگ له امله په زرهاوو کسان په افغانستان کې شهیدان شول، په لکهاوو کسان بې وطنه شول، او هغه نظام چې په هغې باندې ډیر مصرف شوی و د افغانستان سیاسي اقتصادي او پوځي جوړښتونه جوړ شوي وو، هغه ټول یې د نورو د ګټو په خاطر باندې له منځه یووړل. کله چې دیو اقتدار ته راغلل بیا هم دیو خپلو هغه افراطي کړنو ته دوام ورکړ، د افغانستان تعلیمي سیستم یې ړنګ کړ، همدارنګه د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې ښوونځي وتړل، او د خلکو نه د کار او د تعلیم فرصت واغست، او یوازې ملاکراسي په افغانستان کې نه حاکمه ده.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
بلخوا د پاکستان خارجه وزارت د نبی عمری څرګندونو ته تون خبرګون خودله ویلی دی دوی له ټي ټي پی سره مذاکرات نه کوي، بلکې افغان طالبان نو نغواړي چې د دغه ډلې پر ضد پریکنده اقدامات وکړي.
طالبان دغه پلان او د پلان ترمنځ دي که چیرې افراطي ډلو سره خپل روابط نه قطع کوي، نو دوی مجبوریږي چې د هغې په مقابل کې اقدام وکړي، او په هغه صورت کې به بیا طالبان د یو بل جنګ سره مخامخ کیږي او دوی به له منځه ځي. نو په دې خاطر باندې طالبان کوشش کوي چې هغه حمایت چې د پاکستان پوځیانو دیونه کړی دی، نو د هغې دپاره بیرته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې دپاره ګټه ورورسوي، او د هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار وي، نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي؟
او وروسته لاغې چې د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د کور د محاصرې، د ایمان مؤسساتو د بندون او ترې د کور دفتر اخیستل کېدو ناندرۍ ډېرې کړي، د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي خبرداری ورکړی دی چې ګوندي فعالیتونه په افغانستان کې منع دي او د ګوند نوم اخیستل اوس د دوی پر وړاندې جرم بلل کېږي. ګڼو سیاسي ګوندونو هم ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې طالبانو ډیر وخت د ګوندونو فعالیتونه بند کړي دي، او دا مهال ګڼ ګوندونه له افغانستانه وتلي خو دوی د طالبانو په دغه کار نیوکه کړې ده. بلخوا طالبانو بیا بیا ټینګار کړی چې ګوندونو د افغانستان خلکو ته څو لسیزې امتحان ورکړی او نور دغسې ډلو ته اړتیا نشته.
د احزاب ریاست په وزارت عدلیه کې د تشکیلاتو نه تیر کال لغوه شوی،
احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده په قانوني لحاظ باندې. ما ته راغلی فتح راغله چې چا خوښه وه دا نظام یې خوښ و پاتې شول، چې چا خوښ نه و په مختلفو لارو باندې ووتل.
ویلی چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
په همدې حال کې د ګوندونو پر وړاندې د طالبانو وروستیو اقداماتو او د دوی د عدلي وزیر څرګندونو ځینې نیوکې پارولي چې له منځه یې د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت امراسیال شاه محمود میاخیل او د ولسونو د سیاسي اجماع مشر ابراهیم الکوزي د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په خپله یو ډول ګوندونه بللي. دواړو سیاسي چیرو له آزادۍ راډیو سره خبرو کې د ګوندونو د فعالیت د مخنیوي په هکله د طالبانو په کړنو نیوکې کړي.
دی وغواړي چې همدغه یو حزب یا د دې یو ډله چې هغه ملایان دي هغه باید په قدرت کې وي او نور په افغانستان کې ولس په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ټولو برخو کې رول ونه لري، او دی وغواړي چې دغه قدرت د برچې د لارې وساتي. خو هغه مشهوره متل وایي چې برچې په زور قدرت نیولی شي خو د برچې په سر سړی څوک کیناستلی نه شي. په تیرو څلور پنځه لسیزو کې مونږ ولیدل په افغانستان کې هغه حکومتونه چې د کودتا او د زور لارې قدرت راغلي دي هغې بقا نه ده کړې او بالاخره له منځه تللي دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
تاسو وایست چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي. هغه حکومتونه له منځه وړایي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه، او یو د خلکو په اراده حکومت وي، او بشري حقوق ته احترام پکې کوي، د ښځو حقونه پکې تامین شوی، او د افغانستان د ټولو قومونو د ټولو اتباعو احترام پکې کوي وي، او درناوی پکې کوي وي. نو هغه حکومت کولای شي چې بیا یو تصمیم ونیسي، اما متاسفانه چې دوی خپله رسمیت نه لري، دوی خبره کوم تاثیر نه لري. دوی اوس ولس ته ښځې نیت ورکوي د عذاب دپاره ښه کمپاین وکړي. زه فکر کوم چې عذاب به اوس تر ډېر ښه تقویه شي، چون چې د دوی بد د یو چا څخه راځي ولس
اوس د دوی پرځید باندې اکسلامر شي. دا په داسې حال کې چې د سقوط شوی جمهوریت نظام پر مهال افغانستان کې 500 زیات ګوندونه او 500 زیات مدني ټولنې فعال وي، خو هغه مهال خلکو د دوی په کمیت نیوکه لري او د ګوندونو د کاري کیفیت په لوړتیا ټینګار درلود. او کسام تیرونی طالبانو خپل ټولو خبري پاڼو د خپل ځایم هغه وینا پاک کړ چې پکې د سنگسارونو په زیاتولو ټینګار کړو. خو له دغه وینا وروسته په یوه ونه کې د دې ډلې حکومت افغانستان کې نږدې 14 کسان په درو وهلي. دغه سزاګانې چې بیلابیل ولایتونو کې ورکړل شوی پکې د طالبانو د ستري محکمې د راپورونو لمخې 15 نارینه او 2 ښځې په بیلابیلو تورونو عام محضر کې وهل شوی. د طالبانو د ستري محکمې په ویبپاڼه کې د خبرو شوي اعلامیو په بنسټ د بلخ چاربولک یو کس یې د اخلاقي جرم قضیه کې 15 دورې وهلې او په شپږ میاشتنی باندې محکوم کړی هم دی. خوست کې بیا شپږ تنه عام محضر کې وهل شوي. کندهار کې درې تنه یوه بله پېښه کې یوه ښځه او نارینه له کوره د تېښتې په جرم 13 دورې وهل شوي. د غور دولینه کې بیا د غلا په جرم 3 کسان 9-9 دورې وهل شوي. کابل کې بیا د یوې ښځې په ګډون 2 تنه 15-15 دورې وهل شوي. بغلان کې بیا یو کس د نامشروع اړیکو په تور 9 دورې او فراه کې یو کس د لواطت په تور 13 دورې وهل شوی دی.
داسې ځینې کسان بیچارهګان چې د هغو د سیرونه غریب او فقیر او مسکین بیچاره خلک کاریږي، هغو راولي په عام محضر کې هغو ته دورې ورکوي چې دا مجرمین دي، په دادا ګناهونو باندې دا نیول شوي دي، تر حال چې په دغسې د طالبانو په دې استبداد کې
په وهلو ټکولو شکنجه کولو د خلکو د خولې نه هر قسم اقرار دا خلک اخیستلی شي. نو داسې یو 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 نظام کې چې یو څوک د وکیل نیولو اجازه ونه لري، د قاضي په مخ کې خپل غږ پورته کولو اجازه ونه لري، او محکمه د عامو خلکو په مخ کې دایره نشي چې خلک هم وګوري چې څه روان دي څه کیږي، نو د دغسې شرعي حدودو تنفیذ دا غیر شرعي غیر اسلامي ده، او دې ته موږ فقط استبداد او دیکتاتوري یا ظلم او ناروا ورته ویلی شو.
او په داسې حال کې چې د نوي کال په پیل سره د نجونو په مخ د ښوونځیو د خلاصون هیله مندۍ او اوازو هیڅ رنګ رانه وړ، اوس د کابل د ښوونیزو مرکزونو یو شمېر نجونو زده کوونکو ویلي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه هم تړلي. د کابل د یو شمېر خصوصي ښوونیزو مرکزونو نجونې زده کوونکي وایي طالبانو دوی دغو مرکزونو ته له ورتګ منع کړي دي، ځینې یې له ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ځینو مرکزونو ته ویلي چې نجونو ته به نور تدریس نه کوي، حتی ځینو ته قلفونه اچول شوي دي. دغو نجونو زده کوونکو ویلي نجونې هغو کورونو ته هم له ورتګ منع شوي چې دوی ته به یې په وړیا ډول د ښځو لخوا تدریس پکې کېده. همهاله د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهرلاک تصویرونو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. طالبانو لا په دې تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو په کابل کې ګڼو سیاسي کړیو ازادي راډیو ته تایید کړې چې ګڼ پوهنیز مرکزونه تړل شوي او رسنیو ته ویل شوي دي چې په دې اړه راپورونه جوړ نه کړي.
د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره تمه دا وه چې د ښوونځیو دروازې د افغانستان نجونو پر مخ پرانیستل سي، خو د تمې خلاف دا کار تر سره نه شو او اوس دا د کورسونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې سوي دي، چې دا د یوې ټولنې له یو ستر قشر سره ظلم دی، جبر دی او یو ستر جرم دی، ځکه چې د یوې ټولنې یوه غټه برخه ته د هغې د هغوی د حقه حقوقو څخه محروموي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي.
ویلی چې زموږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت دوی د دې روایت کړتن کې یو حقوق ځان یې نه چی
د قران اولین آیت د علم په بارکه راغلی، د لوست بارکه، اقرا اول ولا چول ولا عزت پیدا کوي، پرمختګ پردا کوي، د نړۍ د سیالانو سره به سیال سي. او دا د الله رب العزت امر ده، او علم په نر او په خزي باندې دا فرض ده، د دې لپاره حدود او لیمیټ هم نه ده معلوم چې څومره علم کوي په اسلام کې د موږ قدر او قیمت او عزت ډیریږي زیاتیږي. خدا شه طالب په افغانستان کې د علم په ځانګړې توګه د خوینو د علم د زده کړو مخه نیسي، دا درې کاله پکتبونه په مخ ور بند کړی دي، او بیا اوس اعلان کړی چې کورسونه هم بند کړي. زما په نظر باندې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې جهالت وي، تر څو دوی هر رقم فتواوي ورکړي، هر خبره کوي، څوک سره استدلال ونیسي کولای، او د دوی خبرې خلک پړندو سترګو باندې ومني او فکر وکړي چې دا شریعت او دا اسلام ده.
د امریکا د سینټکام یا مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکړه چې داعش ډله له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته لا پیاوړې شوي، او دا مهال په متحده ایالاتونو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی له ABC امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي، افغانستان کې د داعش لا پیاوړتیا هغه وخت پیل شو چې امریکا له دغه واده ووته او پر دې اترهګري ډلې فشار لمنځه ولاړ، خو هغه نیوکه کړې چې له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره باید افغانستان کې لږ تر لږه له 3 تر 5 زرو امریکایي عسکر پاتې وي. په داسې حال کې چې د ده په وینا اوس مهال امریکا هلته هیڅ چار نه لري. بلخوا د طالبانو ویان زګولا مجاهد تېره اونۍ یو وار بیا رسنیو ته خبرو کې په ټینګار وویل چې داعش خراسان ډله افغانستان کې په بشپړ ډول ځپل شوې ده، خو د ښاغلي مجاهد د خبرو په برعکس په وروستیو کې د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ او د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداری ورکړی. او روس لاغی چې تیر ونی د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې نه ماشومان یو ماين وجل، او د هرات پر باسنګي کې شپږ ماشومان په خوانی پاتې شوی ماينونه وهل. په افغانستان کې د ماين پاکي موسسو پر فعالیتونو باسن راپورته شوی، او دا هیواد لا هم د یو شمیر سازمانونو لخوا د زړو ماينونو د چاودنو لامل خطرناک بدل شوی. په دې لړ کې د ماشومان د خوندیتوب نړیوال صندوق اندیښنه ښودلې چې افغانستان کې د مهال هر میاشت شاوخوا 60 کسان د زړو ماینونو خوراک ګرځي چې زیاتره ماشومان دي. خو د ماینونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې موسسې بیا ویلي د ماینونو د قربانیانو میاشتنی شمیر 60 نه بلکې لا اویاو تنو زیات دی. سیف دی چلډرن موسسې لا دا هم ویلي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ماینونه پکې ختم شوي نه دي، ځکه د دوی په وینا د دغه هیواد د ولسوالیو 2/3 برخه په ماینونو لړلې ده. نړیوال سازمانونه او د ماین پاکۍ موسسې له کلونو راهیسې میلیونونه ډالر په دې مصرفوي چې افغانستان کې په ماینونو په خلي سیمې پاکې کړي. خو څارونکي وایي یا موسسې په واقعي ډول کار نه کوي یا هم افغانستان دومره په ماینونو لړلې چې د پاکولو امکان نشته.
په دې برخه کې په تیرو شاوخوا 2.5 لسیزو کې افغان حکومت او نړیوال ټولنې ډېرې زیاتې پیسې مصرف کړي، مګر له بده مرغه چې لام ډېر ماینونه په خپلو ځایونو پاتې دي. کله به چې موږ په وطن کې په دغسې مسایلو باندې کار کولو، خلکو به راته شکایتونه کول چې د دغې برخو پروژیانو یا هغه بنسټونو چې په دې برخه کې کار کولو په خپلو کارونو کې صادق نه وو. خلکو داسې انګیرله چې دوی نه غواړي ټول ماینونه راټول شي، ځکه که دا راټول شي نو بیا دوی ته د بلې پروژې دپاره پیسې څوک ورکوي. نو دوی به لامدې عمله یو نیم پرېښودلو چې بیا به پېښه رامنځته شوله، بیا به دوی یو نوی پروپوزل جوړ کړي، بیا به یې نوې پروژه واخیستله او بیا به دوی په هغه ساحو کې کارونه شروع کړل.
او داسې ښکاري چې له سقوط وروسته د یو شمېر ادارو تایید شوې فیسبوک او ټویټر پاڼې د ناڅرګندو کسانو لاسته لوېدلې چې پاکستانی شمېرې پکې ورکړې دي. په دې لړ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تایید شوې فیسبوک پاڼې تېره اونۍ هغه مهال تون غبرګونونه راپورته کړل چې اوسني چلوونکي د دغې پاڼې د خرڅولو اعلان وکړ. د پاڼې هیکر یا اوسنی چلوونکي د تماس نیولو لپاره یو پاکستانی شمیره ورکړې او ټینګار کړی ده چې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د دې او نورو ګڼو تایید شویو پاڼو د خرڅلاو سودا کولی شي. فیسبوک او ټویټر کې ګڼو فعالانو ادا کړې ده چې د دغې پاڼې د رپورټ کولو غوښتنه یې له خلکو کړې، خو برعکس فیسبوک په هغو خلکو بندیزونه لګولي چې د دې پاڼې د هک کېدو او رپورټ کولو په اړه یې خلکو ته پوهاوی رسولی.
دا یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پاڼه نه ده، د افغانستان د دولت ډېرې داسې پاڼې خرڅون ته وړاندې شوې دي. یو وخت د چارو د ادارې پاڼه دا خرڅون ته وړاندې شوې وه. جالبه دا ده خرڅونکی پاکستانی وي یا د پاکستان نمبر د خرڅون دپاره ورسره اعلان ته ورکوي چې په دغه نمبر موږ سره اړیکه وکړي چې چېرته دا پاڼه اخلي. دا ډېر غټ خیانت دی. دا خو د افغانستان د دولت ارشیف پکې پروت دی. په دې کې ورسنی خبرونه او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په پاڼه کې د نوماندانو د ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو او همدارنګه د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو نتایج پکې پراته، ورسنی خبرونه پکې پراته. دا خرڅون ته وړاندې کېږي، دا ډېر غټ خیانت دی. او زه په دې ډاډه یم چې د دغو پاڼو هیکر یا اوسني اډمینان دا په کابل کې دي.
او په داسې حال کې چې د افغانستان د ګڼو سیمو خلکو دا ځل سخت ژمی په غربت کې تیر کړ، بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیرو 3 میاشتو کې 1500 افغانان تنفسي ناروغۍ وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د حاد تنفسي ناروغیو له امله د پیښو او مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلي او دغه شمېرې حیرانوونکي بللې او ویلي دي چې 80% قربانیانې میندې او ماشومان دي. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنوري له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان 4 ولایتونو کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 4,70,000 پیښې ثبت شوې چې له منځه یې 298,000 پیښې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې افغانستان کې په 2023 کال کې په تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر نږدې 1,44,000 او د مړو شمیر یې 2,809 ته ورسېده. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د WHO د نوی راپور په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو، خو دا به داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. او سم ټولنیز شبکې. تیرونی په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د سندرې سره هغه پیښه وه چې د سند ایالت په کچا سیمه کې غلو له پاکستاني ځواکونو نه یو نظامي ټانک وتښتو. د دغو ډاکوانو غلو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې هغه وخت رامنځته شوې چې د کچې ډاکوانو د پاکستان او عربستان د تیلو د تصفیې مرکز په یو موټر باندې ډزې وکړې او موټر یې ولوټه. د دغه غلو شمیر که څه هم له 200 تنو څخه نه اوړي، خو پاکستاني ځواکونه یې له یوې اونۍ راهیسې ستونزو سره مخ کړي او د جګړې پر مهال یې له پاکستاني پولیسو څخه د نورو وسایطو په شمول یو ټانک هم تښتولی. ځایي خلکو په پاکستاني ځواکونو نیوکې کړي دي چې د امنیت د ساتلو وسایل نه لري او دغه غلو د اموالو تر څنګ له یوې میاشتې راهیسې د کورنیو غړي هم ترې تښتولي چې څوک یې پر راخلاصولو نه دي توانېدلي. پاکستانیانو په ټولنیزو رسنیو په خپل حکومت پسخند کړی چې غلط ترې په تښتولي او ټانکونو او وسایطو کې مزې کوي، خو دوی د سیمې په کچه د لوړ ځواک د لرلو لافې کوي. طالبانو چې وار بیا یې د خپلو صفونو د تصفیې لړۍ پیل کړې، د تصفیې د نوې لړۍ په اړه د عامو جنګیالیو یو شمېر چارواکو نیوکې رسنیزې شوې. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې یوه ویډیو ښیي چې د طالبانو د ننګرهار د استخباراتو پخوانی مشر ډاکټر بشیر پکې د دې تصفیې په څرنګوالي نیوکه کوي او ګواښي کړی ده چې د خپلو حقونو لپاره به ودرېږي. د طالبانو له منځه آګاه خبریال بلال سروري په ننګرهار ولایت مقام کې د طالبانو د قمندان ډاکټر بشیر او د قول اردو د مرستیال تر څنګ د لفظي شخړې خبر هم ورکړی دی. بلخوا د میدان وردګ یو شمېر طالبان په یو خبره شوې ویډیو کې چې وخت نه دی معلوم خو تازه خبره شوې ده، د اعتراض په ډول د تصفیې د کمیسیون فرمو ته اور ورچی. دوی په ویډیو کې ټینګار کړی دی چې د خپلو مشرانو لخوا د تصفیې کارونه مخته نه ځي او دوی ته ویل کېږي چې تاسو ولې ژوندي پاتې شوي یاست. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل ګرم بحث دا و چې د طالبانو د حکومت لابیګر یوټیوبر عمران رحیمی له افغانستانه ووت. د دوی بل پلوي یوټیوبر همایون افغان له یو ورځني بند وروسته خوشې شو او یو بل پلوي سیاسي کارپوه نجیب الله جامع د طالب استخباراتو لخوا نیول شوی. عمران رحیمی په یو وخت پر کړی ویډیو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه وتلو ته مجبور شوی او له اوږدې مودې راهیسې د رواني آرامتیا درمل خوړل. بلخوا د همایون افغان له نیول کېدو وروسته طالبانو ویل پر هغه د یوې کورنۍ لخوا د اجازې پرته د یوې مېرمنې د مرکې اخیستلو تورو او بیرته خوشې شوی دی. خو نجیب الله جامع چې د طالبانو په راتګ سره د دوی ملاتړ کوو او اوس یې په دغې ډلې نیوکې لرلې ملګرو یې په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې نوموړی د استخباراتو لخوا له کوره نامعلوم ځای ته وړل شوی. طالبانو د عمران رحیمی او نجیب الله جامع په اړه څه نه دي ویلي، خو عمران رحیمی چې د طالبانو لپاره په ګڼو سیاسي او غیر سیاسي څیرو تورونه لګول، یو شمېر کسان ورته ګواښ کړی چې د خپلې لابیګرۍ له امله حساب ورکولو ته نږدې شوی دی. د خوست 40,000 کسانو بیا د ځوانانو د یووالي په موخه تېره اونۍ د دغه ولایت کرکټ لوبغالي کې ګډ روژه ماته وکړ. د ولایت کې هر کال د روژې په اواخرو کې تر شنه اسمان لاندې دا برنامه نیول کېږي او د ځایي خلکو په شمول له نورو ولایتونو څخه ګڼ مېلمانه ورته د خپلو افکارو شریکولو او د اړیکو د پیاوړتیا لپاره رابلل کېږي. څه کال د دغه روژه ماتي ښکلي اړخونه مېلمنو ته د ماشومانو د نظامي قطې تقدیم او د وړو پریښتو نجونو لخوا د هرکلی وړاندې کولو، خو یو شمېر طالب فعالانو دغو مراسمو ته د کوچنیو نجونو په ورتګ خورا سختې نیوکې کړې او ناوړه الفاظ یې کارولي چې د ځایي فعالانو سختې نیوکې هم راپارولي. دوی د طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د بهتان او تهمت لګوونکي خپل ټولنیز فعالان دې محاکمه کړي چې ولې د خوست پتمنو نجونو ته په ټولنیزو رسنیو ناسم الفاظ کارولي دي. او سم جالب په زړه پورې خبرونه. جالب خبرې دا وه له افغانستانه دي. په کابل کې د افغانستان ملي آرشیف لخوا د قران کریم بیلابیلې لرغوني په لاس لیکلې او په زړه پورې نسخې ننداري ته ایښودل شي. دغه نسخې چې د عربي امپراتورۍ میراث او یو شمېر د افغان خطاطانو لخوا د تاریخ بیلابیلو پړاوونو کې لیکل شوي، 5 ورځو لپاره به د خلکو د ننداري په موخه ایښي وي. ننداري ته ایښودل شوي نسخو کې آن د حضرت عثمان د خلافت د وخت راټول شوي مصحفونه او نمونې هم دي. د مسؤلانو په وینا د ملي آرشیف لیکلي او قلمي اثار د امیر ابو حبیب الله خان او امیر امان الله خان د دولتي کتابتونو څخه جوړ دي چې تر ننه پکې 200,000 تاریخي اثار، کتابونه، قلمي نسخې او مجلې ساتل کیږي. او تیره اونۍ بیا د ننګرهار پوهنتون ادارې ادعا وکړه چې د محصلینو یوې ډلګۍ د ورسپارل شوې پروژې له مخې بې پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې 1500 ګرامه یا نیم کیلو وزن هم له ځان سره لیږدولی شي. د ننګرهار د ساينس پونځي رهبری وایي د دغه ډرون الوتکې جوړونکو محصلینو له کاک موټور کنټرولر او سروګانو نه په استفاده دا الوتکه جوړه کړې چې یو نیم کیلومتر پرواز کوي. د دوی په وینا محصلینو یو شمېر نورې پروژې هم بشپړې کړې دي چې نږدې راتلونکي کې به نندارې ته وړاندې شي. خو د ننګرهار پوهنتون د ساینس پوهنځي یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته معلومات استولي چې دغه ډرون الوتکه د یو هندي محصل د پروژې کاپي ده چې نوموړي په خپله ویبپاڼه خبره کړې ده. د سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي دوی کټ مټ هماغه پروژه عملي کړې چې د هندي محصل په ویبسایټ کې لارښوونه، مواد او ماشینونه ښودل شوي وو او دا کوم نوښت نه دی. کله چې ازادۍ راډیو دغه ویبسایټ چیک کړ پکې د F22 په نوم د ډرون د جوړولو کټ مټ هماغه پروژه تشریح شوې وه چې د ننګرهار پوهنتون محصلینو یې د جوړولو ادعا کړې ده. په همدې سره د ازادۍ راډیو د نن اووم ورځ هم رانغاړو، خو هره اونۍ له نوې زاویې د مسایلو شننه لسید شینواری سره د ازادۍ لپاره مهروي.